السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلانده خبری برخه کې به دا ووري چې په کندهار کې د پرونی خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر زیات شوی، نږدې 50 تنه په دې برید کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې منلی. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لاسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اګست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل او د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریځ ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یوه اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یوه جومات کې ورته برید لسګونه کسان ووژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیست. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اګست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې دا برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان وو. د پینټاګون ویان جان کربي ویلي، دوی له بهرنۍ چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پیښې کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ پاته غړي امریکا ته ولیږدوي. کربي ونه ویل چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاتې کړه چې وژل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره یې هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په 23مه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته نور معلومات ورکړي.
لته مودې رئیس موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث شوی و. د طالبانو یو پلاوی تر ترکیې مخکې دوحې ته تللی او تازه خبر دا دی چې نن د دوی د مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په 23مه په ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر یو ان سی آر ویان بابر بلوچ ویلي، په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته به ورسېږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیز په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 23 تنه د مرستې مواد د ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولیږدول شي. د یو ان سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1600 اړو کسانو ته ورسیږي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو د رسېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډېر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ په روسي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او په بدل کې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه سیاسي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
په افغانستان کې د نجونو کرکټ هغه لانجمنه مسله ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د نجونو د زده کړو او کار د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو له اندېښنو سره په یوه وخت کې رابرسېره شوي. خو د کرکټ بورډ مشر ونه ویل چې په پرونۍ سرمشریزه کې په دې اړه هم خبرې شوي دي او که نه. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یوه محافظه کار غړي وژل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریځۍ سره په تړلې انګیزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوډ آمیز 69 کاله عمر درلود او پرون د اسکس سیمې په کلیسا کې د یوه کس لخوا پرې د چړې ګزارونه وشول. بریدګر د هغو رایه ورکوونکو په منځ کې کلیسا ته دننه شوی چې دغلته یوې غونډې ته روان و. ډیوډ آمیز له 1983 کال راهیسې د پارلمان غړی و. د بریتانیا پارلمان کې ملي بیرغ د دې پیښې په تړاو نیمه ځوړند دی او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15مه وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی آندریک مورا په تهران کې وو او له چارواکو سره یې د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. پر ویبپاڼې سربیره دا خبرونه او د خبرونو سرټکي زموږ په فیسبوک پاڼه او دغه راز پر ټویټر هم موندلی شئ. په کندهار ښار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمېر 40 کسانو ته ورسېد. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو شمېر نور هم زیات شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایۍ او ویرې فضا خوره وه. عیني شاهدان وایي د امام بارګاه په جومات کې 2 چاودنې وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انتحاریان چې راغلي دي اول د محفظینو سره محفظینو باندې ټکانې کړې دي، وروسته یې ګرنیټ ته پوچولي دي او یو انتحاري چې دي په دازالیس کې ځان هلته انتجار کړی دي او وروسته دا انتجار بیا یو بل په جماعت ننوتلی دي. هلته بیا ځان جماعت په وخت کې هلته ځان پټولی دي.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپښین په 12:15 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
د انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدله، نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډکه مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کېږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام بارګاه په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستي جزئیات دا چې او 40 شهیدان دي او 70 تنه څه زیاتو کم پکښې د زخمیان دي. دې کې ځینې ارقام خپریږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندز د سید آباد ګذر د شیعهګانو جومات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 150 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خود طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون وویل لمنځنی ختیځ څخه افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلی کریمی زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
ومو ریدل چې په کندهار کې د پرونیو خونړیو ځانمرګ بریدونو تلفات لوړ شوي دي. لږ تر لږه 30 کسان د بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا او یا نور ټپیان دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی او پر خپل ټلګرام چینل ادعا کړې چې د دوی دو بریدګرو یو د جماعت په دروازه او بل د جماعت په دننه او په مرکز کې پر ځان پورې چاودیدونکي توکي چوولې دي. خو په کندهار کې بیا د شیعهګانو د ټولنې مشر وایي چې د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر 4 تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د عامر اختیار رئیس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهاره بهر روغتونونو ته انتقال شي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر هم په پام کې نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې حمله کوونکي 4 تنه وو. نوموړی چې خپل هم د پیش په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وویشتل سو او دوه نور چې کلاشنکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې دننه د لمنځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې ته دوه نفر پیرداران لرو، د په مابین کې بل پیردار لرو، د نن پر بامو باندې بل پیردار لرو. دا هم تیاری شراري ته سړک ته پاس رالی. اول یې زموږ په پیردارې پټاو کوي، پټاوې وکړي، هغه مو وویشتې په دالان کې بل بل پټاوې وکړي. د دالیز کې هغه د دالیز سټ نه ریدلې دي وې ګورې، بل پټاوې د خزې سره وکړي. چې دوه پټاوې وکړي زموږ نفر راشي دا کړه، په دوه دوه نفر راغله په مسجد کې د تل پټاونه وکړه. ماشینانو سره داخله کې ماشینان هم درلود، دغه څه توپنچي وو پټاوې مواد. دوه نفر مورې راځي مشتري در خاورو لاندې دي د دې تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمس میم ازادي راډیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن ښودلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهاره بهر روغتونونو ته انتقال سي.
اخیری ارقام دا دي چې 9 نفر زخمیان دي او 13 نفر شهیدان دي. بعض مریضان داسې وو چې هغه شدید و سر ضربې خوړلي وې. نو هغو ته مو دا وعده ورکړه که چیرې دلې تداویونه کېږي موږ انتقال و خپل هم مصارف باندې او که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پېښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ 15 غړي په پرونی حمله کې مړاو ټپیان سوي او د غراز د کورنۍ یو بل غړی تیرونی د کندوز په حمله کې وژل سوی وایي چې طالبان دي د دوی امنیت خوندي کړي.
زما د اکا زوی ټپی دی، زما ماما ټپی دی، زما بل ماما درې ټپیان لرم، زما اکا دی څلور. یو مې مشر اکا خدای یې جنت ور پرنسپ کې هغه شهید شو. تیرې جمعې زوی د کندوز ولایت په جماعت کې شهید شو. نن اوس دغه هلک دا زه موږ دلته راغلی شپخانې کې پروت دی. نو دا به در کومه درڅه وخته به دا هلي در کومه وخته موږ دا وړو. هېڅ ګناه او هېڅ جرم هېڅ نه په غلا ته تللي وو، نه بل کور ته اوښتي وو. نو موږ دغه غواړو چې د حکومت څخه د نظام استعمارت څخه دا غواړو چې زموږ امنیت چې ونیسي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه قمندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي.
موږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملین یې ګرفتار کړي او د شرایطو موږ ته وسپاري. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپله د اهل تشیع ورونو د پزیمه باندې وو. موږ دوی ته د صدا او اجازه ورکړې وه چې دوی دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای په خپله ساتو. موږ دې ځای واک لرو خو متاسفانه دوی ونه توانېدل دې ځای ساتنه یې په خپله باندې ونه کړل. آینده کې موږ د دغه ټولو مساجدو او جنګانو د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارډ او محافظین انشاءالله ټاکو چې دا ځایونه حفاظت وکړي.
په کندهار کې مو د پرونی برید په اړه واوریدل. لکه څنګه مونږ په دې راپور کې واوریدل هلته د طالبانو یو چارواکی وایي چې د غبرید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یا نور ټپیان دي. خو وروستي معلومات چې ازادي راډیو ته را رسېدلي د همدې ځایي سرچینو په حواله د مړو شمیر و څلوېښتو تنو ته رسېدلی او ټپیان هماغه شاوخوا او یا دي. خو داسې ویره شته چې ممکن وروسته یا د ورځې په اوږدو کې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ اعلان شي، خو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. د دې خپرونې خبري مسایل همدلته پای ته رسېږي. اوس هم پام وکړئ د سندرو میلمانه پروګرام ته.
د سندرو میلمانه چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لارې ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه اونې کهیل دې ازرده راو کارکون سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه زه فیض الله غزنینه او دې ناشنا سندر راته نشر کړي بس مننه
Let it. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمې سنم، غم کوم تمې سنم، تچی رضائی
تچی رضائی، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د نړۍ ټول همکارانو ته او اوریدونکو ته، خدای دې وکړي چې ټول تره کړو خوش خوشحال ښه صحت خواندان. بیا زداد کرشته راغلی احمد الله تسلی، او بیا لشکل شکل هلمند نه سندره غواړم د رئیس باچا په غږ ډالۍ دی وي زلپکار زواک سے ڈاکٹر محمد خادم صاحب تا خان محمد اسلامیہ تا پروسی کی وٹا پوان بیا مخشکم و اید دروغ جن من دی ملیشا، اے ل دروغ جن من دی ملیشا و زد جانان بغیش کی چالی دلیم تا سنو شخ پرونه دا خدای پامان.
ناز او دا ام صاحب کوي ډیر عزتمند مینوالو السلام علیکم، زه ما بختیار خټک او کتا سو خکولی او پزله پوری سندرې اوریدل غواړی نو لشمبه نه تر پنځ شنبه د سندرو ملمانه خبرونه له آزادۍ ریډیو ووري. مینه احترام، السلام علیکم ورحمت الله.
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال روڑا تازه تازه ګلونه دې سلو
مال روڑا. السلام علیکم، سنا ګل تعلیم دی ورده ګلایت څخه د دې روغ جوړ خوښه خوشاله بوي. په اخر کې یو سندره راته د برېښنا مل په اړه خبره کې ښکلا ښکلا مې ټول وردګ او میدان ښار دی زور زم نو پاتې ښه خبرونه هېچارې د الله په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه کریم د کندهار ولایت شولیکوټ ولسوالۍ د کغتو د کلي سره ستاسو په تماس کې یم. هیله مې ده چې دانه غزل ما په خوښ راته نشه کړي د بیدلاجان کنداري په آواز کې. وسلام ازادي راډیو سایو جان منن.
السلام علیکم سالی شیاز په خیر. ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو سلامونه. زه نصیر دلاور د هلمند ولایت نارسراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. ماته د عبیدلا جان کنداري یو خوندوره سندره ناشر کړي. نو خدای شی اوس نسته راسره، بیا په آینده کې ګورو د خیر. وسلام.
Thank you.
برکلی صاحب زاده یوم یوم آس یا وشڑی د برکلی صاحب زاده یوم یوم آس یا وشڑی
ایسی دم پخا کڑی گرزا وام کو سڑی
سلامون فرهاد دریایم تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست که غواړئ زما سندرې واورئ نو د سندرو میلمانه خپرونه مه هیروئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو کارکونکو اور سلام علام سید رسول افغان دشید من ولایت دلی ولسوالی سے صرف اندر ملمانہ پخبر کی ما پیغام نشر سی اور ماتا گلپانی پہ آواز بننے میں ٹپی نشر کر
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لارې ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
لمنه نیکی هیلی خی پیرزین و خی خصاصات ما پرزان کبل که گلولی و تنیاریم مادیکم ده پکتیا و لایت اریوب زازین نیوالی پلمری کدم که سلام راندی کم ده زاده رادیو طول خوگو همکارانو تا هیل دروغ او جوڑ باوی خخ پروانم پیل کدی وی سلام راندی کم زمونگرانو طول ملگرو تا ده محل چیز ماغگ ده زاده لرادیو چهاوری یو چو بیتون در توایم دلی دوی زمونگران ملگری جمال الدین هیوادمل جبار خیلتا و یما راخسته غریبه پچلی نه په هیګم یما راخسته غریبه پچلی نه په هیګم ورخطا کړیم نسته پچلی نه په هیګم د مینی تار د چیرته بل چا سره وغه زوا زیم غریب ګولاله پچلی نه په هیګم تبا ور وکړه چې او کال می پری خواری وکړه تبا ور وکړه چې یو کال می پرې خواری وکړله خوزده می نکړه شپېلی په چلی نه پوهېږم وی د خدای خاطر وکړه ټوپک په لاس کې مه راکوه د خدای خاطر وکړه ټوپک په لاس کې مه راکوه زرته زه درته نیسمه جولی په چلی نه پوهېږم وی دا می رات مړی زړه می هر وخت صبرناک غواړي ورسره څه وکړم آبه په چلی نه پوهېږم سلام وړاندې کوم جمال الدین جبارخیل ته پرهیز پسرلی ته نبی الله زابلی ته شاکر زدران ته همدغه شان طالب الدین زدران ته محمد ولی زدران ته ریاض منگل میناناک ته او سیداریب زازی ته محمد ناصر حقسار شینواری ته دا محل چې زما غږ د آزادې رادیو څخه ټول ملګري اوري ټولو ته سلام وړاندې کوم کپی وتوانې دی و سندر به د بحران جام په غږ راته نشر کې ټولو ملګرو ته ډالی ښه خپرونه ښه اورېدونکې تر بیا راتلو پورې د خدای په Thank you.
جانا
Grande Jalan
I'm gonna die.